نیول شوی. پر دی او نورو مهم موضوعاتو افغانستان د کډوالو او بیرته رسانیدونکو چارو وزارت له سلاکار عبدالباسط انصاری سره نن حقیقت څه د خبرونه کې بحث او خبرې اترې کوو. انصاری صاحب خره خلاص ازادي رادیو ته
خپل سلامونه تاسو ته او د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم.
علیکم سلام انصاری صاحب، د تیر کال په پرتله د بې ځای کیدونکو شمیر څومره لوړ شوی؟
د جوزا میاشت پنځلسم نه تر اوسه شاوخوا اته زره کورنۍ د جګړې او ناامنۍ له کبله بې ځای شوي دي، چې اکثریت دغه ارقام په بېلابېلو ولایاتو مختلفو ولایاتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، کندوز، بغلان او ځین نور ولایتونو چې متاسفانه جګړه جریان لري بې ځای شوي دي.
دا د تیر کال د همدې نېټې په پرتله څومره زیاتوالی ښیي؟
متاسفانه چې اوس په بېلابېلو مختلفو ولایاتو کې جګړې جریان لري. په دې کې شک نشته چې د تیر کال په پرتله په سږ کال کې موږ بې ځای شوي زیات لرو. یعنې د مجموعي په توګه د هجري شمسي په اساس تاسو ته عرض وکړم، شاوخوا 22 زره کورنۍ بې ځای شوي دي په درې میاشتو کې. دا یو لوی ارقام ده چې ما تاسو ته عرض وکړ. دا ټول زموږ هیوادوال ده چې متضرر شوي دي. یعنې موږ د تیر کال په پرتله زیات بې ځای شوي لرو.
حساب صاحب، د بې ځای کیدونکو د شمیر ډېرېدو سان دخنی لزان سره لریلی یا که زی ساده و یم د کډوالو به تر سنیدون کوچار وزارت ی سومره اندیخمن کړه ده؟
یقینا چې دا ټول ولس اندیخنه ده، یوازې د کډوالو وزارت نه، چې جګړه دوام عمومي زمون ولس لري متضرر کیږي او زمونږ افغانان دلته هیڅ څوک نور هغه ته اضرار نه رسیږي، هغه نه زیانمن کیږي، بلکې زمونږ ولس زمونږ افغانان ځورېدلي افغانان بیا هم متضرر کیږي او دا یو لوی اندېښنه ده زمونږ د ولس په اسانو باندې. متاسفانه چې یعنی اوس جګړه جریان لري او په عین حال مونږ او تاسو ټول د افغانستان ولس امید لري د سوله. که چېرې سوله راشي مونږ مطمئن یو چې دغه ستونزې ختمیږي، او که چېرې خدای ونه غواړي چې دغه جګړې دوام پیدا کړي، متاسفانه جریان لري دوام پیدا کړي.
اوس وزارت په دې برخه کې کوم کارونه ترسره کړي؟ لږ تر لږه چې د هغو لپاره چې خپل کور یې له لاسه ورکړی یا له کور وتی دي، بې کوره شوي دي، لږ تر لږه یې وهیله اوسي چې شپه پکې تېره کړي.
د کور جوړولو ډېر وخت تنیاز لري، چې یعنی زموږ مسؤلیت یو برخه دا ده چې باید ځمکه د افغانستان حکومت لخوا نه باید د پیداسو هیوادوالو اعتباد ځمکه وویشل شي. خو متاسفانه چې دغه پروسه ډېر یو لوی تای مراحل غواړي، او زمونږ برنامه هم دا ده چې باید بې ځایه شوو ته فرصت برابر کړو او هغوی ته موږ سره باید ثبت راجستر شي او بیا وروسته د شهرسازي او اراضي محترم وزارت کولی شي چې دوی ته ځمکه وویشي. دا یو طویل المدت پروسه ده او زمونږ په پام کې هم شته. اوس مهال کوم ستونزې چې زمونږ هیوادوال لري، یو د غذایی مواد مسله ده، دویم د سکلو اوبو مسؤلیت مسله ده، او دریم د البسه او ځینې نور اشیا چې دوی ډېر اړتیا لري. څه چې د افغانستان د حکومت مسؤلیت ته دا متاسف عرض وکړ، او یوازې د افغانستان حکومت نه بلکې مرستندوی مؤسسات هم موږ سره شریک ده او داخل ده او مسؤلیت هم لري چې یوازې د کډوالو چارو وزارت نشي کولی چې ټول ابعادو باندې رسیدګي وکړي او ډېر مشکل ده.
صحیح. اوس شمیرې خو لوړې دي انصاری صاحب، نږدې 15 میلیونه د بې ځایه کېدو شمیرې دي، هغه چې خپل د افغانستان حکومت رسمي تاییدوي، خپل د جمهوری ریاست لومړی معاونیت تاییدوي چې د وچکالۍ او همدار کبله د جګړو له کبله 15 میلیونه خلک بې کوره شوي دي یا بې ځای شوي دي د خپل اسنی نه. دا له ډیر وخت راهیسې دا شمیر دی، خو که زه ووایم چې له دغو نه سږکال یوازې سږکال هغه مرستې چې تاسو یادې کړې دوی څومره کسانو ته دغه مرستې رسېدلې دي؟
یوازې په سږکال کې د شمسي کال کې موږ تر 10 زره کورنۍ ته کومکونه رسولي دي بېلابېلو برخو. موږ تیر کال کې د شاوخوا 110 زره کورنۍ ته په ټول کال کې موږ کومکونه رسولي وو. اوس متاسفانه چې جګړې جریان لري او روزافزون موږ شاهد بې ځایه شوو هیوادوال یو. یوازې کډوالو وزارت دغه برخه کې مسؤلیت نه لري، ځکه د بینالمللي په سطحه باندې کوم مؤسسات چې دلته په افغانستان کې فعالیت لري دوی هم مسؤلیت لري، او خوشبختانه چې موږ سره دوی هم همکار ده.
زما پوښتنه همدغه ده چې د دې مرستو را درې او ځای کېدو دپاره څه شوي دي؟ ځکه ډېری داسې کورنۍ شته چې وایي حتی تر اوسه پورې د اوبو یو بشکه مرسته هم ورسره نه ده شوي.
ستونزې ډېر دي په بیلابیلو ولایاتو کې، څرنګه چې تاسو اشاره وکړه په دغه ارقامو باندې، ځینې سرچینې تر 3,200,000 کسان راپور ورکوي. د کډوالو وزارت له خوا کوم ارقام چې رسنۍ له لارې خپره کېږي، دغه زموږ ارقام 2.5 میلیون بې ځایه شوي دي. مونږ په بیلابیلو ولایاتو بیلابیلو محلاتو کې بې ځایه شوي لرو. البته مشخصا هغه کورنۍ چې په 3 کال کې دوی بې ځایه کېږي، مونږ مسؤلیت لرو باید دوی ته د سکلو اوبه، د غذایي مواد، نقدي پیسې او د بیلابیلو برخو کې مونږ مسؤلیت لرو چې باید دوی ته کومک وکړو.
او هغه چې وړاندې لا بې ځایه شوي، هغوی د پاره بیا څه پلان نشته؟
یوازې د ځمکه ویشل او د هغوی د سرپناه برابرول په دغه برخه کې مونږ کولی شو چې هغوی سره هم مرستې وکړو. ځینې مرستندوی مؤسسات هم داسې شوي دي چې هغوی ته هم کومکونه ترسره کړي دي. یعنې داسې نه ده چې یوازې مونږ هغه کورنۍ ته کومکونه ترسره کړي دي چې په 3 کال کې بې ځایه شوي، ټولو بې ځایه شوو ته کومکونه رسولي دي. خو متاسفانه چې د دوی اړتیا او د دوی تقاضا داسې چې
یو مسؤلیت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کډوالو سره د مرستو لپاره جذب هم دی چې باید د کډوالو لپاره مرستې را جذب کړي، د همکارو مؤسساتو څخه هم او یا د نړیوالې ټولنې له پام دې برخې ته راواړي. که څه هم اوس د ګاونډیو هیوادونو او یا په ټوله کې د نورو هیوادونو څخه افغانستان ته د کډوالو راستنیدنه کمه شوې ده یا بتې شوې ده یا بهیر ډیر کم دی، نو ډیر تمرکز چې دی هغه په کور دننه بې ځایه شوو ته اوړي. نو په دې وخت کې فکروالی هغه ډول چې اړینه ده د مرستو راجذبونه شو او لږ تر لږه هغه ارقام چې تاسو وایي چې د کور شمیر دی، د کور ورکړه ده، هغه دومره ډیر کم شمیر باندې دی چې 2.5 میلیون په پرتله باندې ډیر کم دی. ولی
یعنی اساسي ستونزه زموږ افغانستان کې زموږ دوه برخې زموږ کار او مسؤلیت، یو د مهاجرینو او بل د بې ځایه شوو دلته په افغانستان. پخوا د ارقام میلیونو پورې رسېدلی وو. خو مونږ سره د مرستندوی بینالمللي مؤسسات سره په همغږي مونږ وتوانېدل چې دوی سره مرستې وکړو، فرصت ورته برابره کړو چې بېرته انتقال شي، استقرار پیدا شي خپل محلاتو ته. دغه ارقام اوس تحقیق شوي دي. یعنی د 3 میلیونو نه یعنی شاوخوا 1.5 میلیون کسان بېرته استقرار پیدا کړی دي، تللي دي خپل محلاتو ته، چې متاسفانه اوس بیا هم دغه د چاګرې له کبله دوی بېرته بې ځایه کېږي. دا یوازې په کابل کې نه، په ټولو ولایتو کې دا ستونزې متاسفانه موجود دي.
د مرسته رسونکو ترمنځ د همغږۍ مسله هم ډېر کله تر پوښتنې لاندې وه. ډېر کله تاسو په یو ځای کې مرسته وکړي، همکار مؤسسې مولاړ شي، نورو ځایونو کې مرستې وکړي، او هغه ډول چې اړینه ده یا هم په یو ځای د پاره 2 ځله مرسته وشوي او ځینې نور هغه چې مرستې ورته اړتیا لري، مرستو ته اړتیا لري، هغوی ته سره هیڅ مرسته ونه شي، دغه همغږي اوس څومره رامنځته شوې ده او دغه پوښتنه څومره د منځه تللې؟
خوشبختانه د کډوالو چارو وزارت او د مجموعې په توګه د افغانستان حکومت او د مرستندوی او بینالمللي مؤسسات ترمنځ ښه همغږي شتون لري، او مرستندوی مؤسسات هم موږ سره تعهد لري او تاکید مدادي چې دغه مؤسسات موږ سره هماهنګي ولري، او که چېرې دوی کومکونه ترسره کوي په هر ولایت کې زموږ د نظارت لاندې باید وو، ځکه موږ کولی شو چې مستحق کورنۍ ته کومکونه انتقال کړو. دوی د افغانستان په جغرافیه باندې نه ده بلد او نشي کولای چې یعنی دغه مؤسسات نشي کولای چې مستحق کورنۍ تشخیص کړي او بیا ورسته ورته کومک ورسوي، ځکه اوس الحمدلله موږ سره هماهنګي د پخوانه خشوي دي، او د دوی تاکید هم دادی چې باید مستحق کورنۍ ته موږ وکولای شو چې کومک ترسره کړو. اوس دغه پروسه په اکثریت ولایتو کې جریان لري، په بیلابیلو ولایتو کې لکه هلمند، قندهار، غزنی، بغلان، لغمان ولایت او دین ولایت متاسفانه اوسم نامنی شتون لري او جګړه چې جام.
یو اخیری پختره زما د مرسته رسولو په بهیر کې توپیری چلند دی. ډیر خلک دا نیوکه کوي، یو خپل جمهور رئیس غنی هم دا خبره کړې ده چې توپیری چرن باید لمنځه لاړ شي. ولې د مرسته رسیدو په برخه کې توپیری چلند کیږي او د دې د لمنځه وړلو لپاره څه باید وشي؟
زمونږ تاکید دا دی هغه کورنۍ چې هر قوم او ملیت باندې تعلق لري، هر ولایت کې چې دوی زیانمن شوي دي او بې ځایه شوي دي، ټولو ته باید مونږ کومک ورکړو. یوازینی حقیقت دا دی چې زمونږ ولس په هر ملیت باندې تعلق لري، په هر ولایت کې ژوند کوي، که هغه په هلمند کې، که په کندهار کې او یا په شمالي ولایاتو کې، ټول د افغانستان په دننه جغرافیه کې ده، او زمونږ ولس ته چې متضرر کېږي او زمونږ تعهد دا دی مستحق کورنۍ په هر قوم ملیت باندې، بیا هم تاکید کوم، په هر ملیت باندې، په هر قوم باندې دوی متعلق ده، مونږ هغوی ته کومک انتقالو.
افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت سلاحکار عبدالباسط انصاری صاحب له تاسې ډیره مننه.
سلامت اوسئ.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د کار په ساحه کې د پرمختګ لپاره مهمه ده چې هر وخت د مهارتونو په لوړولو کار وشي او نوې څه زده شي. په دې خبرونه کې په همدې موضوع خبرې کوو چې افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي او که ځوانان غواړي د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي له کوم ځای څخه راپیل او څنګه دوام ورکړي. هغه ځوانان چې زده کړې او کار کوي د دې لپاره چې په خپله برخه کې د لومړي کتار خلک وبلل شي باید هر وخت د خپلو مهارتونو په لوړولو کار وکړي او نوې څه زده کړي، یا په بل اصطلاح د خپلې کاري ساحې د معلوماتو او زده کړې په برخه کې د ځان اپډیټ وساتي. دا کار سبب کیږي چې دوی له خپل کار سره په ښه ډول مخکې لاړ شي. ضرور نه ده چې د یو مهارت زده کولو په خاطر څو کاله پوهنتون ولوستل شي یا ډیر لرې سفر وشي. اوس یو کس کولی شي په لنډمهالي کورس یا په آنلاین ډول هم ډیر مهارتونه زده کړي، خو افغان ځوانان دې موضوع ته څومره پام کوي. د محمد نعیم په نوم یو ځوان مو پوښتلی چې د خپلو مهارتونو د لوړولو په خاطر څه کړي.
کله چې زه پوهنتون فارغ شوم او بیا زه په دنده باندې بوخت شوم، ما کوم مهارتونه چې درلود هغه هم ضعیفه شول او ما غوښتل چې په باندې کار وکړم او زمینه مساعد هم نه شوه او زه خپله هم پسې ونه ګرځېدم، ځکه حالات داسې شول چې کله به موږ زه کار ته لاړم او هغه برانه پاتې و بیا هغه ته به اسلام، نو زمینه نه مساعده کېدل زه هغه مهارتونه چې ما غوښتل په باندې کار وکړم. یو خوانه ټایم کموالی و بل خوانه زما تنبلتیا وه، ونه شول چې کوم مهارتونه ما درلود هغه به زه کار وکړم او هغه چې څومره کېدلی شوی ما خطر سره کړی وای.
د یو خصوصي پوهنتون استاد سید رحمان عمران وایي ډیر مهارتونه چې موږ یې په یو وخت کې زده کوو د نویو پرمختګونو په راتګ سره هغه مهارتونه زړیږي او د نویو مهارتونو د خپلولو ضرورت وي.
نن ورځ د ځوان لپاره ډیره مهمه دا ده چې هغه د نړۍ یا د مارکیټ له غوښتنو سره ځان برابر کړي. مثلا نن که ته یو څه زده کړې شاید یو څه وخت بعد، یو کال بعد، دوه کاله بعد، درې کاله بعد، داسې یو پرمختګ رامنځته شي چې هغه څه چې تا زده کړي دي هغه له منځه لاړ شي، هغه د بازار لپاره په درد نه خوري. نو بیا ته نسې کولی چې په دې کار په مارکیټ کې وچلېږي. د همدغه لپاره دی چې ځوان باید